アバサテラジオ。
السلام علیکم سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پایل سوې چې د ماشوم تر او بجوې اوریدلای سي. د خبرونو پایل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه ډیر شه دقیقې ده. په لومړۍ خبري مجله کې مو د سر راپور دادی چې افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبري کوي. افغانستان به یو ور بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. نن دوشنبه ده، د لیندی قوس نهمه د نومبر شلمه. یونما په فرا کې د ښې حکومتوالۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. پاکستانی سوداګر خبرداری ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته سوې ستونزه ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. تمدې چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او بریتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې سره وګوري پرون ومنله. تر دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. تفصیل په څو شیبو کې. یونما په فرا ولایت کې د ښې حکومتوالۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودین چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤل سره یو ځای فرا ولایت ته تللی و، له سیمه ییزو چارواکو سره له کتنې وروسته وویل یونما به په فرا ولایت کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو په اړه غور وکړي. پاکستانی سوداګر خبرداری ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته سوې ستونزه ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې دواړه وروڼه هیوادونه باید د یو بل ملاحظاتو ته په پام سره دا ستونزه حل کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې له قوله ویل سوي چې پاکستان د افغانستان د لارې د 1300 میګاواټه برېښنا، د غرض د ترکمنستان د لارې د طبیعي ګازو د واردولو پلان لري. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په اصل کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د موافقې له مخې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. د نویو تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15,000 بیرلو ته ورسوي. ترکیې او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې دغه راز منلې ده چې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه به خبرې بیا پیلوي. په داسل کې چې د نړۍ د څه باندې 1300 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي. سلګونه اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مځکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون په زرګونو اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول سول چې د بیړني حالت د مقرراتو له مخې مظاهرې پکښې ممنوع دي. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقي د سالون مخې ته، هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا نوي کسان په ډزو ووژل، د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوده څو د دې پېښې قربانیانو ته درناوی وکړي. له دې څو ساعته وروسته یو شمېر مظاهرهچیان د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاسه او ګریوان سول. او د مالداویا د حکومت زرګونه مخالفین پرون په پلازمینه کیشنیوف او نورو شهرونو کې د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د پراخ فساد د ختم او د ښې حکومتوالۍ غوښتنه یې وکړه. په کیشنیوف کې د زرګونو کسانو په ګډون او په نورو شپږو ښارونو کې کوچنۍ مظاهرې په داسل کې وسوه چې پولیسو سخته څارنه کوله. په مالداویا کې تېره اونۍ د یوې وسله والې ډلې دیارلس تنه مشکوک غړي په پلازمینه او د دې هېواد د شمال په یو بل ښار کې چې ډېری اوسېدونکي روسان دي د حملو په پلان جوړولو تورن او ونیول سول.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه دیارلس ټیټه صفر، اسمان شین. هرات هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه درې ښودل شوې. کندهار د تودوخې لوړ درجه یویشت ټیټه درې، اسمان وریز. مزار شریف اسمان زایسه وریز، د تودوخې لوړ درجه اولس ټیټه څلور. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه څلورویشت ټیټه یو، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه یولس ټیټه منفی دوه ښودل شوې. او په پای کې بامیان، د تودوخې لوړ درجه درې ټیټه منفی اته، اسمان شین اټکل شوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په خبری راپورونو کې اوري چې افغانستان به یو ور بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. مشرانو جرګه د ولسي جرګې له لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر وضاحت غواړي چې ویلي وه امنیت شورا د داعش ډلې ملاتړ کوي.
اج سیب ظاهر کوم اسناد لري مشران جرګې په خدمت کې ده چې د حقایقو لپاره یې وړاندې کړي او موږ هم ورسره همغږي شو. دفتا موږ په خپل نظام باوري یو.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان ادعا کوي چې والي نه دی توانېدلی مځکې د غصب له ستونزې خلاصې کړي.
ځمکه موږ یو بیسوا هم نه ده لیدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړه.
د ژوند په رنګونو کې له یوې ستړې مېرمنې څخه د هغې د زړه خواله اوري.
کولی نکورم دادوا کولا پری خی بخیم مصاب که گرد وار شو سخت بود در بورم مختب تا تلو مخبخبال اکر که در کور مابم چه با پزیتی با کار افتاده بود.
پده خبری مجله که نریوال و رسپانو تا هم کتنو کهو او تر اونیم باجو نور مسائل هم سیرو. افغانستان به یو ور بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیل له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دو ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو اوریدل چې افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. دا په داسل کې ده چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسل کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات سړې سوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوي یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له ملاقات له لاله نو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو نو وایي چې تاسو هغه کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې مونږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني چې مونږ راځو. ما ورته له مشر دا خبره وکړه په شریکو ورته د چې مذاکراتو نه بغیر د دغو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ. نو زه ښه وه چې مونږ ورځو خبره مو سره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبې جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم درته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دا راپور هم اوري چې د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بل راپور دا دی چې د مدني ټولنو یو شمېر غړو د رضاکارانو نړیواله ورځ د مثبت تغییر لپاره رضاکار ووسه تر شعار لاندې په کابل کې ولمنځله. خو اوس ستاسو ځینې پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یار بادشاه سالت له خوست نه په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید له پاکستان سره د برېټانیا د صدر اعظم په حضور کې د سولې داسې یو موافقه لاسلیک کړي چې پاکستان ورڅخه وروسته سرغړونه ونه شي کړی. خو د رحمت الله په نامه اوریدونکي له نورستانه لیکلي دا چې پاکستان د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي په حقیقت کې بیا د دوکې لاس افغانستان ته غځولی دی. عبدالله له پکتیا ولایت څخه لیکلي څلور میاشتې کېږي د انګورو اډې لار چې برمل ولسوالۍ ته غځېدلې تړلې ده
دلته ګرانی زیاته شوې ده. هیله ده دولت د لارې خلاصولو ته مټې بډ وهي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د سمکنیو عالي لیسې ټول ښوونکو ته معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. د دې لیسې ټول 50 ښوونکي اوس له زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. احمد جواد له لغمانه لیکلي، که چیرې روسیه یو وار بیا په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړي، افغانستان به د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په میدان بدل شي چې قرباني به یې افغانان وي.
تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوری په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکې دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له صدر زمانو سره وګوري. یونما په فرا ولایت کې د شی حکومت والی د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. پاکستانی سوداګر خبرداری ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه شایي نوري لانجې ولاړې کړي. ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. په داسل کې چې د نړۍ د څه باندې 140 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي، سلګونه اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مځکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او د مالداویا د حکومت زرګونه مخالفان پرون په پلازمینه او نور ښارونو کې د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د پراخ فساد د ختم او د شی حکومت والی غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د ښخ شوو ماینونو ډیره قرباني ورکوي. دا د هغې څیړنې نتیجه ګیري ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ماینونو د تولید او د استعمال د مخنیوي یوې نړیوالې ماسې ترسره کړې ده. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین په خپله څیړنه کې وایي چې تیر کال د هغه پرمختګ مخه ډپ شوی چې د ماینونو له امله د تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی و او د هغو هیوادونو شمیر هم 10 ته زیات شوی چې پکې د دولتونو مخالفې وسله والې ډلې له ماینونو کار اخلي. په دغه څیړنه کې ویل شوی چې د روان 2015 کال تر اکتوبر په تیرو 12 میاشتو کې په هغو هیوادونو کې بیا هم دغه وژونکي وسیلې کارول شوي چې مخکې د 14 له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی و. د کولمبیا، لیبیا، میانمار، پاکستان، سوریا او یمن ترڅنګ افغانستان هم په دې کتار کې راغلی دی. د دغه څیړنې ایډیټر جیف ابرامسن وویل که څه هم نړۍ په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو تیر کال د دغو هڅو مخه ډپ شوې. په تیره بیا نوې ډلې پیدا شوې چې له ماینونو کار اخلي او ورسره تلفات هم زیات شوي دي. د دغه څیړنې له مخې تیر کال د هغو کسانو شمیر چې د ماینونو د چاودېدو له امله مړې یا ټپیان شوي 3680 ته رسېږي، یعنې په ورځ کې 10 تنه د ماینونو ښکار کیږي. حال دا چې په 2014 کال کې دغه شمیر 3308 تنه و. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین وایي د راپورونو له مخې تیر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې چې ډېره برخه یې په افغانستان، کمبودیا او کروشیا پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د 1999 کال د اوتاوا کنوانسیون د پرسونل ضد ماینونو پر تولید، زیرمه کولو او استعمال بندیز لګوي. که څه هم ډېرو هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین او هند یې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. ګارډین ورځپاڼې برتانوي ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته اعتبار له لاسه ورکړی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د کارګر ګوند یو مشر پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی دی. ګارډین د کین لیوینګسټن چې د کارګر ګوند لخوا د پوځي پالیسۍ د څېړنې یو مشر دی هغه څرګندونې راخیستې دي چې په وروستیو کې په سوریه کې د برېټانیا د پوځي مداخلې په اړه په یوه غونډه کې کړی دی. هغه ټینګار کړی چې یوازې د بمونو غورځول به مؤثر نه وي چې که ځمکني ځواکونه ملګرتیا ونه کړي. ګارډین وړاندې د لیوینګسټن دا خبره هم راخیستې چې ویلی دي بمونه به هغوی ته ماته ورنه کړي. دا هم د ده په وینا ښایي رښتیا وي چې موږ نشو کولی برېټانوي ځواکونه هلته ځای په ځای کړو ځکه دغو ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته خپل اعتبار بایللی دی. خو نوموړی وایي نورو هیوادونو ته باید مخ واړوو، د بېلګې په توګه چین ته چې د ده په وینا کولی شي په دغه جګړه کې ونډه واخلي ځکه دا هیواد میلیونی پاوز لري او ورته به یو فرصت وي چې په نړیوال ډګر کې راڅرګند شي. د کارګر ګوند دغه مشر ویلي دا یو ساده واقعیت دی که غواړئ دغه بیرونکي تروریزم ته ماتې ورکړئ نو باید ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړئ، کنه دا به یوه ستونزه وي چې تر لسیزو به دوام وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدا غو صفو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په دې خبري مجلې کې نور راپورونه راخلو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي په هغه صورت کې چې له داعش ډلې څخه د ملي امنیت شورا د ملاتړ په تړاو ظاهر قدیر اسناد وړاندې کړي، دوی به له نوموړي سره همغږي سي. خو د دې جرګې اداري هیئت ټینګار کوي کچېرې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د دغو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نسي، نو دا به هسې یوه ډرامه وي. د مشرانو جرګې رئیس د دې جرګې په پرانی غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا باید په دې اړه خلکو ته لازم معلومات ورکړي. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه ادعا او د مشرانو جرګې د غړیو تون عکس العملونه راپارولی دي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي پر حکومت او په ځانګړي ډول امنیت شورا باندې دا ډول تورونه کولی شي چې دا هیواد خطرناک لوري ته بوزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل کچېرې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر دا څرګندونې د اسنادو په اساس وي، په هغه صورت کې به مشرانو جرګه له نوموړي سره همغږي شي.
حاجي صاحب ظاهر کوم اسناد لري مشرانو جرګې په خدمت کې ده چې د حقایقو لپاره یې وړاندې کړي او موږ هم ورسره همغږي شو. دفتن موږ په خپل نظام باوري یو، یعنی معنا زه دا اتهام نادرست ګڼم. اتمر یو مشاور ده، دوی د ملت ته په دغه دوه درې نفرو چې هیئت ټاکلی په دې نه د ملت ذهنونو د واضح کولو په خاطر باندې د ګزارش خپل راټول کړي. مشرانو جرګه په دې رابطه هېڅ علاقمندي نه لري، بلکې ما ته دا اسې یو ډرامه ښکاري او د دې نه مخکې ډېرې ډرامې تېرې شوي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د تېرې اونۍ د دوشنبه ورځې په عمومي جلسې کې د افغانستان په نظام په ځانګړي ډول د ملي امنیت په شورا کې داعش ډلې څخه د ملاتړ په اړه څرګندونې وکړې. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قدیر څرګندونې بې اساسه وګڼلې او هغه یې په شدت سره رد کړې. ولسمشر غني هم له دغو څرګندونو وروسته یو پلاوی موظف کړ ترڅو دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. خو د مشرانو جرګې غړي وایي کچېرې د نظام په داخل کې داسې کسان وي چې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي باید ښکاره شي. سناتوره فوزیه سادات په دې اړه وایي
هر څوک اتهام تړي باید سند په لاس کې ولري. موږ هم د دې سند غوښتیم کیږي چې حداقل دا کوم جاسوسان چې دي چې دا دوی وایي چې دوی ورسره فردن دښمن سره لاس لري واقعا په دغه عذاب باندې باید موږ پوه شو.
له بلې خوا د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې ویلي کچېرې د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده ونه ځنډول شي د جمهور رئیس له لوري له ټاکل شوي پلاوي سره به همکاري ونه کړي. تر دې مخکې هم یو شمیر دولتي چارواکو او سیاسي سیرو د حکومت په داخل کې د یو شمیر کسانو لخوا له تروریستي ډلو سره د ملاتړ خبرې کړې، خو تر اوسه دغه کسان مشخص شوي نه دي.
ازادي راډیو ته وژست. د مدني ټولنې یو شمیر غړو د رضاکار رانو نړیواله ورځ د مثبت تغییر لپاره رضاکار وسه تر شعار لاندې په کابل کې ولمنځله. دوی پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له خلکو غوښتنه وکړه چې د یوه ښه راتلونکي په خاطر د سولې او امنیت د ټینګښت تر څنګ د ښار په پاکولو کې رضاکارانه فعالیتونه ترسره کړي. دغه فعالان وایي هر کله چې په هیواد کې د رضاکارۍ فرهنګ دود سي کیدای سي ځینې اساسي ستونزې هم ورسره حل سي. راپور له سید کمال شاه عارف نووري.
سوله، امنیت، اقتصادي پرمختګ، شراتلونکي پاک چاپیریال او ټولنیز همکاري هغه څه دي چې د رضاکارانه فعالیتونو په ترسره کولو سره هم لاسته راځي. د مدني ټولنو یو شمیر غړو د یک شمې په ورځ د رضاکارانو نړیواله ورځ د مثبت تغییر لپاره رضاکار اوسه تر شعار لاندې په کابل کې ونمانځله او هیله یې وښودله ترڅو داسې یوه ورځ راسي چې د افغانستان ټول خلک رضاکار اوسي. د دغو فعالانو له ډلې سمې دری وایي که چیرې ټول خلک په ځینو برخو کې لاس په کار سي او د حکومت په تمه ونه اوسي کېدای سي د اوسنیو ستونزو له ډلې د چاپیریال ساتنې ستونزه هم هواره سي. دی وایي هیله من یو چې دا ورځ په افغانستان کې د یوه دود په ډول سره پاتې سي، هغه کار چې د افغانستان خلک یې بې له مزده ترسره کړي او هغه صادقانه او په مینه سره ترسره کړي او د یوه انساني فرهنګ په ډول سره د خپل ځان لپاره غوره کړي. شاغلی دری وای رضاکارانه فعالیتونه کولای سي چې لوی خوا په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي او لبل پلوه د شهر د پاکوالي په برخه کې د شهروالۍ سره مرسته وکړي. پر همدې مهال د دغو فعالانو له ډلې ویدار هم په دې اړه داسې وویل
چې دراسوي اخلاقي
د داوطلبانه کار کول په اخلاقي، سیاسي، ټولنیزو او حتی مذهبي برخو کې اول او اساسي کار دی.
کار اصل هست و کار اساس هست.
په افغانستان کې د رضاکارانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم دغه فرهنګ د هیواد د نورو برخو تر څنګ د پلازمینې کابل په خلکو کې هم دود نه دی. تر دې وړاندې کله کله د کابل شروالي لخوا عمومي حشر ترسره سوی چې د ښار د پاکوالي په برخه کې ګټور ثابت سوی و. یو شمیر کسان د رضاکاری او حشر د فرهنګ پر دودولو خوشی شي او د هغه پر عملي کېدو باندې ټینګار کوي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکي سمیر احمد اساتی راډیو ته داسې وویل:
باید خپل چاپیریال ساتنه باید پاک وساتو، باید خلکو سره باید کومک سو، همکاره سو. دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ د خلکو سره همکاري وکړو. موږ غواړو چې ځوانان باید د یو بل سره کومک سره همکاره سي.
تر دې وړاندې هم حکومت ویلي و چې هیڅ یو کار د خلکو د مرستې او کومک پرته امکان نه لري او خلک هم د اوسنی وضعیت د شکیدو په برخه کې ونډه او مسؤلیت لري. د کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ادارې تل د اعلانونو په خپرولو او عامه پوهاوی پروګرامونو په پلي کولو سره له خلکو غوښتي چې د ښار او چاپیریال د پاکوالي په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ وشت دقیقې دي. د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی، خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې د غاصبانو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده. شاه محمود شینواري ورباندې له جلال آباد راپور رالېږلی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دی ولایت ته د معرفت په مراسمو کې ولسونو سره ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب مسله جدي څېړي او غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. خو د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي وایي والی دغه ژمنه پوره نه کړه او تر اوسه هم په زرګونو جریب ځمکه د غاصبینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي دوی په ننګرهار کې هیڅ داسې ځمکه نه ویني چې ولایتي ادارې د غاصبینو څخه خلاصه کړي وي.
ځمکه موږ یو بیسو هم نه ده لیدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړه. خو بیا هم په تیرو مجالسو کې موږ د ولایت ادارې سره هغوی هم په همدې رقم باندې پلان لري چې زیاتره هغه ځینو کې چې غصب شوی دی د هغې دپاره خپل حیات وټاکي.
د دې شورا یو بل غړی جاوید زمان بیا پر والی تور پورې کوي چې په خپلو چارو کې ناکامه دی او هېڅ داسې څه نه دي کړي چې ولسونه ترې راضي وي.
د چراغله له اوسه پوری هغه سینې د کریچنګ راډیان د احساس چلته والی راغله ده او خلاص انور مختلف مشکلات دي، مختلف شوینه دي چې هغه د فکر کومه دي په واسطه لپنه یو چاته ماونه سامنے شي کوله یو څو مار نیولې نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی بیا وای د لراتک سره سم د ولایتي ادارې په ګډون په یو شمیر ریاستونو کې اصلاحات راوستي او د لړۍ روانه ده. دا رنګ نموړي د زمکو د غصب په برخه کې دا ومنله چې د دې ولایت زیات زمکي غصب شوي او زیات چې په وړاندې جدي مبارزه روانه ده.
ټولو ته سامعین کو جدي او په هر حالت چې یو په یو اول قدم کې به دغه موضوعات ته کو بیا وروسته ډېرې شاړې ځمکې مغصب شوې دي، ډېرې بیکرو بایر ځمکې مغصب شوې دي، د کانا ځمکې مغصب شوې دي. دا په یو پلان یو طرحه مطابق په یو ځل په یو ورځ کې ټول کارونه نه کیږي. موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دا ټولې غصب شوې ځمکې بیرته په خپل لاس ته راوړو.
د یو شمیر کتونکو په خبره په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو جریبه دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او وړاندیز کوي چې باید مرکزی اداره د دې غاصبینو پر وړاندې مبارزه پر مخ بوزي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه.
ترور تاسو دې مرکز کې څه زده کوئ، څه لپاره راغلي یاست؟
موږ خیاط زده کوله سبا یا سبا کوم زده کو خپل نوم نه شوی مستقاله خپل خپل کول کې به مداسې نوست خپل چتر نه پکړو نه وایل پروسه به وو چې دې ترغلي په کرم جوړ دې شایم کې زده دي. خو نه مخ کې مو موږ دې کولی نه کور کړو دې کولی نه کوم د دوا کوله پرې خای بخیم مصوب کې ګډوډ شو.
هغه کار یعنی سخت
وو؟ هو هغه سخت وو. بیا به نو کارور پروته و د وړم مکتب ته تللم په خپله کور کې د کور مور م چې وکړه چې په کارور پروته و چېرته نه وایله و ته څه چرغلی چېرته نه من په بله شوي کورم هم کې زده ی کوم ماده چا خبره درس مسم ښه کې زده شوی دی.
او ماشومانو سره مثلا چې هغوی مکتب ته ځي که نه خو کور کې هم باید ورسره درس وویل شي. اوس چې راځي تا درس زده کړی دی ورسره درس هم لولې هغوی سره کومک
د مو سره کومک زه د دې سره کومک کوم او داسې ښه یو هغه دی هغه مینې په څلورمو په پنځم کې دی دسه او دسه
او مخکې مثلا چې کله بده کوم ماشوم در طرف ول چې مور درس مینه داس د تا ورته نشو ویلې څومره بخپه کېدلې
او و من خپه کېدل ما د زر په زبونی د شایون به برتا کل خو بس بس خلک ما دي ځای ما چنجون داسې فکر مینه ول ودو خو بیا له فشوی یم
یعنی هغه وخت یارمان کو چې کاش کې باسه واده وای د بچم سره درس ویلې
داس نه ویلې کوم مخه ته بده تللې و درس په زده و کني وس پزل د خدای دی بیا خیو دا وس خایته مم زده درس مم زده ویلې شما شایم کرشم
یعنی مخکې مخالی ګندل خیات ته بده وړل
او خیات ته وړل او نه شایم ګندل هغه دي چې خبره په خیات ته بمړل او ته په پیسې ورکول
نور مېرمنه ته څویل لري چې مثلا کور کې ټول وخت خپل بیهوده تیرې کور کې ناشتي یا مثلا یو چا سره په جنجال اخته لیور خزو سره نور سره کنه ته په نظر کدوې دغه مرکزونو ته راشي دلته زده کړو کې خیاتي څنګه څومره مهمه ده
دا یا چې دا نور هغه کلیری مو چې موږ واشو یا د دې ته لوړل چې موږ هم د ساتنې ته ځکه وکړل موږ داسې نوستي خدای دې وکړي چې نور هغه پیدا شي موږ دې چا خبره وکړ کې وکړو
ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 ماه قوس سال 1394 شمسی برابر است به 30 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکی هم آصف حبیبی را بپذیرید. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که بحث در مورد افغانستان در صدر اجلاس دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل قرار دارد و رئیس جمهور اشرف غنی به اروپا رفته است. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان امروز در فرانسه ملاقات کنند. ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرده است و ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند که سیر مهاجرین به اروپا را متوقف می سازند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام دیروز راهی اروپا شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید که محمد اشرف غنی در این سفر از فرانسه، ایتالیا، جرمنی و سویدن بازدید میکند. آقای غنی امروز در فرانسه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان ضمن سخنرانی در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پاریس با همتای فرانسوی اشنیس ملاقات می نماید. قرار است محمد اشرف غنی ناوقت امروز از فرانسه راهی ایتالیا شده و با مقام های آن کشور روی گسترش روابط دو جانبه صحبت کند. انتظار می رود آقای غنی در جریان دیدار رسمی 6 روزه‌اش از اروپا به جرمنی و سویدن نیز سفر نماید. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با کمک در راستای حکمتداری خوب و تطبیق برنامه های صحی در ولایت فرا تعهد کرده است. مارک بودن معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و مسئول کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان به روز یکشنبه از ولایت فرا بازدید کردند. آصف ننگ والی فرا در ملاقات با این مقامهای سازمان ملل متحد مشکلات در این ولایت را بیان کرده و خواهان همکاری سازمان ملل متحد در ولایت فرا شد. تجار پاکستان هشدار می‌دهد که مشکل ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد روی ترانزیت اموال تجارتی بین دو کشور دهلیز انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان را با خطر مواجه خواهد نمود. اتاق تجارت و صنایع پاکستان در یک اعلامیه گفته است افغانستان و پاکستان باید با در نظر داشت ملاحظات همدیگر این مشکل را حل کنند. پاکستان با لوری‌هایی که اموال را از افغانستان به هند انتقال می‌دهند اجازه عبور از خاکش را نمی‌دهد و حکومت افغانستان در پاسخ به آن جلوی لوری‌های پاکستانی را که اموال پاکستان را به آسیای میانه انتقال می‌دهند گرفته است. ادامه خبرها. ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرده است. قرار است به اساس توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان تحریم‌های اقتصادی بر این کشور دور شوند. این قراردادهای تازه به روز یک شنبه در یک نشست خبری در تهران اعلان شد. در این کنفرانس بسیاری از شرکت‌های بزرگ انرژی اشتراک کرده بودند، اما در میان آنها شرکت‌های آمریکایی شامل نبودند. ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند که سیل مهاجرین به اروپا را متوقف می‌سازند. بر اساس این توافق برای کمک به مهاجرین سوریه که در ترکیه به سر می‌برند 3 میلیارد یورو به ترکیه داده می‌شود و ترکیه در مقابل آن نظارت از سرحداتش را شدیدتر ساخته و مهاجرین را در خاک خود نگه می‌دارد. قرار است مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز از سر گرفته شود. پیش از آن که رهبران بیش از 140 کشور جهان در پاریس گرد هم آیند و در اجلاس بین‌المللی تغییرات اقلیم شرکت کنند، اعتراض کنندگان در نقاط مختلف جهان دیروز خواهان اقدامات برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین شدند. هزاران تظاهر کننده دیروز در منطقه مرکزی پاریس تجمع کرده زنجیر انسانی را در محل ایجاد کردند که بر اساس مقررات حالت اضطرار حضور تظاهر کنندگان در آنجا منع قرار داده شده است. این فعالان بیش از 20 هزار جوره بوت را در یک میدان مرکزی پاریس جا به جا کردند تا سمبول کسانی باشد که نتوانستند در آنجا تجمع نمایند. چند ساعت بعد حدود 200 تظاهر کننده در جاده‌ای که به میدان از جمهوریت در پاریس منتهی می شود با پلیس درگیر شدند. در همین حال مانویل پولگار ویدال وزیر حفاظت محیط زیست پیرو که ریاست یک برنامه مهم محیط زیست ملل متحد را سال گذشته در پیرو به عهده داشت، در پاریس از انتظاراتش از اجلاس امروز گفت:
We expect all countries to help to find solutions.
ما از همه کشورها انتظار داریم راه‌های حل را به هر سطحی که می‌خواهند دریابند. همه می‌توانند و باید کمک کنند. و هزاران تن از اعتراض کنندگان ضد حکومت مولدوا دیروز طی تظاهرات خواهان حکومتداری بهتر و ختم فساد گسترده در این کشور شدند. این معترضان در پایتخت مولدوا و 6 شهر دیگر در حضور داشته وسیع پلیس گرد هم آمدند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13.0 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19.3 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 21.3 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17.6 آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.1 آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 11.-2 آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 3.-8 آسمان آفتابی.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. موضوع افغانستان در صدر آجندای اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل قرار دارد. این نشست فردا و پس فردا در بروکسل برگزار می شود. رئیس جمهور افغانستان به اروپا سفر کرده و انتظار می رود که امروز در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا با صدر اعظم پاکستان دیدار کند. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تعهد کرده است که در راستای حکومتداری خوب و اجرای بهتر برنامه های صحی در ولایت فرا همکاری هایشان را بیشتر می سازند. و در رنگ های زندگی یک تن از اطفال کارگر در کابل در مورد زندگی خود قسم می کند.
از 9 باید تا 4 باشه کار می کنیم. کدام روز کار می شه، کدام روز نمی شه. بعدارم شاگردی می کنم، بعدارم کارگر می خوری می پروشه.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. ساعت 7:39 از صبح به وقت کابل شد. بحث در مورد افغانستان در صدر اجلاس دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل قرار دارد. وزیران ناتو عمدتاً در مورد حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان و نیز تقویت حمایت قاطع ناتو در این کشور بحث خواهند کرد. یک مقام ناتو پیش از آغاز اجلاس به رادیو آزادی معلومات داده است. مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می دهد.
قرار است وزیران خارجه ناتو در مورد تعهد خود درباره پایداری مالی نیروهای امنیتی افغانستان تاکید ورزند. یک مقام ناتو پیش از آغاز اجلاس دو روزه وزیران خارجه ناتو شام یکشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برای رادیو آزادی گفت که وزیران در مورد تقویت مشارکت درازمدت ناتو در خصوص دیالوگ سیاسی و همکاری عملی با افغانستان نیز بحث خواهند کرد. این مقام ناتو گفت که وزیران امور خارجه ناتو و وزیران امور خارجه کشورهایی که مأموریت حمایت قاطع را در افغانستان به پیش می‌برند قرار است با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان روز سه‌شنبه اول ماه دسامبر دیدار کنند. قرار است اسماعیل آرماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نیز جنرال جان اف کمپبل فرمانده مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو نیز در این اجلاس سخن رانی کنند. این مقام ناتو برای رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال کمپبل از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس حضور یابد. به گفته این مقام ناتو وزیران مأموریت حمایت قاطع ناتو را بررسی خواهند کرد و در مورد گام‌های بعدی برای ادامه اجرای آن در طول سال 2016 تصمیم خواهند گرفت. قرار است اجلاس وزیران خارجه ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شود. انتظار می‌رود وزیران خارجه ناتو در کنار مسائل افغانستان در مورد چالش‌های امنیتی در اروپا و بحران شرق میانه از جمله سوریه نیز صحبت کنند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان امروز در فرانسه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات می کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که روابط میان دو کشور بعد از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان سرد شده است. محمد اشرف غنی که برای دیدار رسمی شش روزه به اروپا رفته است، امروز در فرانسه در اجلاس بین المللی تغییر اقلیم نیز سخنرانی خواهد کرد. قرار است آقای غنی ناوقت امروز راهی ایتالیا شده و سپس از جرمنی و سویدن بازدید نماید. بازدید میکند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در یک دیدار رسمی شش روزه از اروپا وارد پاریس شده است و قرار است امروز در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا شرکت نموده و با صدر اعظم نواز شریف گفتگو کند. رسانه های هندی گزارش دادند که آقای غنی به دعوت صدر اعظم شریف لبیک گفته و قرار است دو جانب در پاریس با هم ملاقات کنند. قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی قبلا از شرکت در این نشست ابا ورزیده بود، ولی مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی گفته است که آقای غنی به تقاضای بازرگان و سیاستمداران خیبر پختونخوا و کویت که اخیرا از کابل دیدار داشتند در این نشست سه جانبه شرکت می کند. در همین مورد اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت:
وی میگوید من به نواز شریف گفتم درهای شما و افغانستان کاملا مسدودند. او به ما گفت که اگر شما رئیس جمهور غنی را ترغیب کنید که به پاریس بیاید، زیرا ما از راه های دیپلماتیک تلاش کردیم ولی او نپذیرفت. ما سه نفر به غنی گفتیم در مذاکره را نبندد. خوب است، وی هم پذیرفت. آقای غنی امروز در اجلاس بین المللی تغییر اقلیم سخنرانی نموده و با همتای فرانسویش فرانسوا اولان نیز دیدار می کند. وی ناوقت امروز راهی ایتالیا می شود و قرار است با رهبران ایتالوی روی گسترش روابط دو جانبه صحبت های داشته باشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی فردا راهی آلمان شده و با صدر اعظم و رئیس جمهور آن کشور دیدارهای خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در پایان دیدار شش روزه‌اش از چهار کشور اروپایی از سویدن دیدن خواهد کرد و ضمن دیدار با مقامات ارشد آن کشور در انستیتوت شایعه تکنولوژی در استکهلم پایتخت سویدن سخنرانی خواهد داشت. گفته می شود یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان رئیس جمهور افغانستان و مقامات آلمان و سویدن مسئله پناهجویان افغان است که به این دو کشور پناه بردند.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام دیروز راهی اروپا شد. محمد اشرف غنی در این سفر از فرانسه، ایتالیا، جرمنی و سویدن بازدید می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با کمک بیشتر در راستای حکمتداری خوب و تطبیق بهتر برنامه های صحی در ولایت فرا تعهد سپرده است. تجار پاکستان هشدار می‌دهد که مشکل ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد روی ترانزیت اموال تجارتی بین دو کشور دهلیز انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان را با خطر مواجه خواهد ساخت. ایران یک مدل جدید قراردادهای نفت را به هدف جلب توجه شرکت‌های خارجی انرژی معرفی کرده است. ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند که سیل مهاجرین به اروپا را متوقف می سازند. پیش از آن که رهبران بیش از 140 کشور جهان در پاریس گرده هم آیند و در اجلاس بین المللی تغییرات اقلیم شرکت کنند، تظاهر کنندگان در نقاط مختلف جهان دیروز خواهان اقدامات برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم جعفر احمدی نگاهی دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
ماین‌های جاسازی شده در زمین بیشترین قربانی را در افغانستان از خود بر جا می‌گذارند. این نتیجه تحقیقی است که یک مؤسسه بین المللی اخیراً در باره ساخت ماین در جهان و جلوگیری از استفاده از آن انجام داده است. کمپاین بین المللی منع استفاده از ماین در تحقیق خود می گوید که پارسال جلو پیشرفت ها در بخش کاهش شمار تلفات ناشی از انفجار ماین گرفته شد و شمار کشورهایی که در آن مخالفان مسلح دولت از ماین استفاده می کنند به بیش از 10 کشور رسیدند. در این تحقیق آمده است که تا ماه اکتبر سال 2015 یک بار دیگر از ماین در کشورهای استفاده شده که در گذشته شمار تلفات مردم در انفجار ماین در آنها زیاد بوده است. از افغانستان، یمن، سوریه، پاکستان، میانمار، لیبیا و کولومبیا به عنوان کشورهای قربانی ماین‌ها نام برده شده است. به نقل از جیف ابرامسون، یک مسئول کمپاین بین المللی منع استفاده از ماین گفته شده، هرچند در بخش جلوگیری از استفاده از ماین پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است. اما گفته شده سال گذشته جلب تلاش ها برای کاهش قربانیان ماین گرفته شده، بخصوص گروه های نو پیدا شدند که از ماین استفاده می کنند و با این تلفات هم زیاد شده است. بر اساس این تحقیق شمار کسانی که سال گذشته در نتیجه انفجار ماین کشته و زخمی شدند به بیش از 3600 تن می رسد. در ادامه آمده است که این رقم در سال 2013 بیش از 3300 تن بود. گفته شده که در یک روز 10 نفر قربانی انفجار ماین می شوند. کمپاین بین المللی منع استفاده از ماین گفته است حداقل 200 کیلومتر مربع زمین در جهان سال گذشته از وجود ماین پاکسازی شده است. در ادامه گفته شده که بخش اعظم این زمین‌ها در افغانستان، کمبودیا و کرواشیا است. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا زیر این عنوان مطلب را به نشر رسانده است. نیروهای بریتانیایی پس از جنگ‌های عراق و افغانستان اعتبار خود را از دست دادند. در این مطلب به سخنان اخیر یک رهبر حزب کارگر بریتانیا اشاره شده است. به نوشته روزنامه کن لیوینگتون استون، یک مسئول کمیته ارزیابی پالیسی نظامی حزب کارگر تأکید کرده که بدون کمک نیروهای زمینی تنها بمباران مؤثر نیست. روزنامه می نویسد که لیوینگستون اخیراً این سخنان را در ارتباط با مداخله نظامی بریتانیا در سوریه ابراز کرده است. به نوشته روزنامه لیوینگستون گفته است بمب‌ها آنها یعنی شورشیان را مغلوب نخواهد ساخت. و افزوده است این هم شاید درست باشد که نمی توانند نیروهای بریتانیایی را در آنجا مستقر بسازند، زیرا به باور وی پس از جنگ‌های عراق و افغانستان این نیروها اعتبار خود را از دست دادند. به نوشته روزنامه لیوینگستون گفته است باید به دیگر کشورها مراجعه شود. او به عنوان مثال از چین یاد کرده و گفته است این کشور می تواند در این جنگ سهم بگیرد. لیوینگستون باور دارد که چین اردوی بزرگ دارد و این برایش یک فرصت است تا وارد میدان شود. روزنامه به نقل از او نوشته است این یک حقیقت است که اگر می خواهید این تروریسم را شکست بدهید، باید نیروهای زمینی را مستقر بسازید، در غیر این صورت این مشکل برای دهه‌ها ادامه خواهد یافت.
ساعت 7:51 از صبح به وقت کابل شد. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که یونما در زمینه های حکمداری خوب و اجرای بهتر برنامه های صحی در ولایت فرا بیشتر همکاری خواهد کرد. این مقام سازمان ملل متحد به روز یک شنبه در جریان بازدید از فرا در این مورد صحبت کرده است. احمد شاه فطرت گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در عرصه حکومتداری خوب و تطبیق برنامه‌های صحیح با اداره محلی ولایت فرا کمک خواهد کرد. این مطلب را معاون رئیس سازمان ملل متحد در افغانستان همراه با رئیس UNHCR در دیداری که روز گذشته در ولایت فرا داشت مطرح کرد. در نشستی که به این منظور در مقام ولایت فرا دایر شده بود، نخست محمد آصف ننگ والی فرا تمام مشکلات عمده ولایت فرا را با آنها ابراز نمود. والی فرا افزود که فرا به کمک‌ها و همکاری‌های بیشتر مؤسسات و نهادهای بین‌المللی نیاز دارد و خواهان توجه بیشتر این نهادها به ولایت فرا گردید.
فرا پروینس نید ا لات اف د کوردینیشن اند کانتریبیوشن.
ولایت فرا با همکاری و هماهنگی دفاتر مؤسسات و نهادهای بین‌المللی نیاز دارد تا در بخش‌های مختلف در این ولایت کار کنند. اکنون دو دفتر ملل متحد یعنی یونما و یونیسف در ولایت فرا فعال است و نیاز است نهادهای بیشتر بین‌المللی همچون UNHCR و یونسکو در ولایت فرا فعال گردد تا اینکه به گونه مستقیم بتوانند به مردم فرا خدمات خود را ارائه کنند. در همین حال مارک بودن معاون سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که هدف از سفرش به ولایت فرا جلب توجه و همکاری مؤسسات برای تقویت بخش‌های صحیح ولایت فرا می باشد و تلاش می کند تا به خواسته های مقامات این ولایت توجه کند. او گفت ولایت فرا در صدر توجه همکاری های سازمان ملل متحد در افغانستان قرار خواهد گرفت و به همکاری های خود برای حل مشکلات مردم و حکومت محلی این ولایت توجه بیشتر خواهد کرد. طوری که جناب والی شما فرمودید، ملل متحد در مورد افزایش فعالیت های خود در ولایت فرا تحلیل و بررسی می کند و در صورت امکان آن را افزایش خواهد داد. با به ویژه در بخش تدبیر کمپین های واکسین پولیو ما تدابیر خود را بیشتر خواهیم کرد و همچنان با اداره محلی در راستای حکومتداری خوب کمک خواهیم نمود. این اولین بار است که معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به ولایت فرا سفر می نماید. افزایش واقعات پولیو و ناامنی در ولایت فرا در این اواخر توجه نهادهای بین المللی را بیشتر نموده است و تلاش برای رفع این دو معضل از طرف نهادهای مربوطه جریان دارد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ده ها تن از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان دست به مظاهره زدند. معترضان میگویند که زمین های آنها شامل ساحه میدان هوایی بگرام ساخته شده، اما در بدل آن برایشان زمین و یا قیمت زمین دادن نشده است. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که خواست های این باشنده های ولسوالی بگرام با وزارت دفاع در میان گذاشته شده است. احمد حنایش جزئیات میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام در اعتراض به این که زمین‌های آنان در ساحه میدان هوایی شامل شده اما در بدل آن چیزی به مالکین آن پرداخته نشده است، دست به اعتراضات شدید زدند. این اعتراض کنندگان که از باشندگان روستاهای مختلف نزدیک به میدان هوایی بگرامند میگویند چندین جریب زمین و اراضی که ملکیت شخصی آنان است شامل ساحه میدان هوایی بگرام ساخته شده، اما در بدل آن حکومت چیزی نداده است.
تقریبا از 5 خری از 2000 جریب زمینش گرفته، 7 سال میشه که نه پولش میته، نه تبادلهش میته، نه سرخریدش میته، امریکایی پیسہ میدادم، نه خودشان پیسہ میته، نه امریکایی میته. تقریبا 500 خانه ولس از چوج در اولاد در روزی خور در نفقه خور در علی نان شب و صبح نداره که بخوره، این مردم خاک بخوره چی بخوره.
امی زمینا ما مردما گرفته، یا پس زمینا بیته پیسہ به ما مردو بیته، امی ترک نمیشه ما جنگ نکنه ما چی نکنه، یا پیسہ ما بیته زمینا
ما را پایش داریم که این مشکلاتی تمام مردمی ما تمام قریب ما حل شوا و این مشکل کاریز ما حل شوا و این مشکل پیسی ما یا پیسی شبتا یا تبادلی شبتا ای سال میشه که بر ما یک روز دیگر روز یک ماه دو ماه سه ماه تو گپ میتا دیگر مشکل ما را نمیسد.
با این حال مقامات ولایت پروان میگویند خواست این خانواده های معترض با مقامات وزارت دفاع در میان گذاشته شده است تا به آن رسیدگی صورت بگیرد. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در ارتباط با اعتراض اخیر مردم صبح امروز جناب والی صاحب با شخص وزیر صاحب دفاع کشور صحبت کردن و موضوع را به اونا در میان گذاشتن. در مقابل استانکزای صاحب وزیر دفاع کشور هم وعده سپردن که با نماینده های مردم بگرام در خصوص در آینده های نزدیک صحبت میکنن و انشالله مشکل رفع خواهد شد.
میدان هوایی بگرام پس از استقرار نیروهای بین المللی در آن در سال 2002 از نظر مساحت توسعه یافت که در انکشاف آن اراضی اطراف میدان هوایی داخل این محوطه نظامی ساخته شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
خدا در شروع معرفی کنم.
امامزله است.
چی کار میکنی؟
ماساژ فروشی میکنم.
صبح چند ساعت کار میکنی در شهر؟
صبح تا 4 بجه کار، از 9 بجه تا 4 بجه کار میکنیم.
چی میفروشی باز؟
ماساژ قضیه چیز
نیست. مردم باز از پشت میخرن؟
یگان نه نمیخره، یگان نه کار میکنه نمیخرن. کدام روز کار میشه، کدام روز نمیشه.
برخورد مردم چطور است امرایت؟ امرایت زشت برخورد میکنن یا خوب؟
خوب از زیادم کار نمیشن خوب از زیاد کار.
در خانه چند نفر دیگه امروید کاریگر هست؟
در خانه سه نفر دیگه کارم.
کی کی هست اونا؟
یکی پدرم هست، یکی بیادر کلانم هست.
بیادر پدرت چی کار میکنن؟
پدرم شاگردی میکنه، بیادرم کاردار میای خوری میپروشه.
در کجا شاگردی میکنه پدرت؟
پدرم کشی منده ای.
کاربارش چی هست؟
کاربار داشتن دکان از دیگه، دکان رایچ فروشی، کارت فروشی چیز هست.
کاربار از او باز خوب است؟
از او دیگه خوشاگرد، از روز سه سر پا میگیر، از مردم کارش از او کار میکنه.
خودت باد روز چند کار میکنی؟ مثلا یک پوری ساجه قبل فروشی چقدر فایده میمونه؟
از 9 باید تا 4 باید ساعت یک نیم ساعت یک ساعت افتاد میشه کار.
خب با چقدر فایده میمانه در این پیسه باره؟
در این میمانه 80 رو پا 70 رو پا 90 رو پا میمانه.
خب مکتب میخونی؟
آه مکتب میخونی.
صنف چند است؟
صنف 4.
چطور از درس های مکتبتان؟ معلمات چطور است همراهتان؟
آه خوب معلمات خوب کار درس هر چیز خوب میکنم.
در مکتب چند نمره هستی؟
4 هستم.
تشکر بسیار زیاد.
تشکر شما.
در رنگ های زندگی از رادیو سودی از زندگی یک طفل کارگر در کابل شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام زیارمل از ولایت بلخ در پیامش از گروه های مخالف دولت خواسته است که پسران خردسال را در صفوفشان استخدام نکنند. قاری رحمت الله روحانی از هلمند نوشته است که مردم در مناطق مرکزی این ولایت به خاطر جنگ در وضعیت ناگوار به سر میبرند. حمیدالله وطنوال از اروزگان نوشته است که با سرد شدن هوا قیمت گاز در این ولایت خیلی بالا رفته است. این شنونده ما از مسئولان خواسته که در این مورد توجه کنند. و شفیولا پتمل از نورستان در پیامش ابراز امیدواری کرده است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز هم در مقابل تیم عمان به پیروزی دست یابد. آیسایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت پیش رو سال محمد سالی با شماست.